د ډیوه قدرمنو لیدونکو او اوریدونکو تاسو ته د ډیوه په خبری خبرونه کې هر کله وایو تاسو قربانی یو زمونه ز شهید
او زنه سر کاکر
نن د سه شنبه یاد نه ورس کال 2019 د اکتوبر د میاشتې 8 دا او د مهال وخت شوې دی په پاکستان کې د شپې لاس په افغانستان کې نه هنیم یو دلته په واشنگتن ډی سی کې د ماسپخین یو بجا ده لومړی ستاسو پام راګرځو د مهمو خبرونو سره کوته
چین ته د وزیر اعظم عمران خان د تازه سفر په اړه د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویلی دی چې نوموړی به په بیجینګ کې د کشمیر د لانجې او د چین او پاکستان ترمنځ د اړیکو په هکله خبرې وکړي
بل لور ته د پاکستان صدر عارف علوی د چین او پاکستان ترمنځ د اقتصادي لوی لارې پروژې سی پیک د عملي کولو لپاره د سی پیک اتارټی په نوم یوې ادارې جوړولو قانون جاری کړی دی
او د امریکا صدر ډونالد ټرمپ له دې خبرداري وروسته که چیرې ترکیه په شام کې د کردانو په ضد عملیات وکړل نو اقتصاد به یې ورته باکي د ترکیې پوج ویلي دی چې عملیاتو ته تیار دي
سرټی کې تاسو واورېدل په دې خپرونه کې دا یو شمېر نور مهم راپورونه او موضوعات لرو تاسو ته به وار په وار وړاندې کړو زموږ سره ملګري اوسئ
دا د وایس اف امریکا جوا د ګلو کتر منوریدونکو خبرونه لا دوام لري او په خبرونه کې ور بیا هم شرغلې درته وایو پیل کو د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د چین له سفر څخه چې نوموړی په رسمي سفر چین ته رسیدل دي او ویل کیږي چې د هغه هیواد له چارواکو سره به د کشمیر په مسلې او دوه اړخیزه اړیکو خبرې وکړي هم په چین کې یوې غونډې ته د وینا په وخت عمران خان ویلی دی چې د صدر شی جین پینګ د اداري فساد باندې ککړ خلکو په ضد اقداماتو څخه ډیر متاثر دی تفصیل راکبی رابعه پیر په دې رپورټ کې
وزیر اعظم عمران خان چې دا وخت چین په سفر دی ویلی دی چې د چین څلور سوه وزیران د کرپشن په تور کې زندان ته لیږل سوي دي کاشکې دوی هم 1500 کرپتنان بندیخانې ته لیږلی سوی چاینا کونسل فار پروموشن آف انټرنیشنل ټریډ سره وینا کې وزیر اعظم عمران خان وویل چې په پاکستان کې بهرني سرمایه کاري په راتلو کې تر ټولو لوی خنډ کرپشن دی پزنت جنگ وکړو او تیر 15 کلو کې 400 د وزیران په کچا کسان د کرپشن په تورونو کې نیول سوي دي دوی زیاتوي چې کشکې دوی هم د چین د صدر شی جن پینګ په شان 500 سیاسي مشران بندیخانې ته لیږلی سوی یو اړخته ک وزیر اعظم عمران خان د کرپشن په تور کې د سلګونو تنانو بندیخانې ته د لیږلو خلی سرګندوي خو بل اړخته مخالف ګوندونه د دوی د کرپشن د غتورونه د مخالفو ګوندونو د مشرانو په ضد سیاسي انتقام ګرځوي د وزیر اعظم عمران خان سره په دغه سفر کې د پاکستان د فوج بشر جنرال قمر جاوید باجوه او د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی په شمول لوړ پوړي چارواکي ملګرتیا کوي د ریپورټونو تر مخه په دغه لیدونه کې د چین د مشرانو سره د کشمیر پر معامله هم خبرې کیږي د نړیوالو چارو پوه رسول بخش رئیس وایي د دغه سفر وروسته د چین صدر د هندوستان سفر کوي او پاکستان غواړي چې چین د پاکستان اندیشنې او د سیمې د امن او استحکام د حالاتو په اړه د هندوستان سره خبرې وکړي بل پلو ته د رپورټونو تر مخه چین هم د هندوستان د واک لاندې کشمیر کې د ظلم ختمولو غوښتنه کړې ده وزیر اعظم عمران خان د چین دغه سفر په داسې حال کې کوي چې د چین په صوبې سنکیانګ کې پر ایغور مسلمانانو د تشدد رپورټونه مخې ته را روان دي او د چین لاړه د دغه ایغور مسلمانانو سره کېدونکي غیر بشري سلوک په تور کې امریکا د چین 28 کمپنۍ بلیک لیست کړي هم دي اوس د وزیر اعظم عمران خان چین ته د سفر د معاملې وروسته دغه بحث هم پر سوشل میډیا خور دی چې وزیر اعظم عمران خان به هلته آیا د دغه مسلمانانو په اړه خبرې وکړي که نه یو صارف لیکي چې د تیرو څو ورځو راهیسې په چین کې په سلګونو جماعتونه تباه سوي او د مسلمانانو په ضد د بشري حقونو خلاف ورزي روانه ده وزیر اعظم عمران خان به کله هم د مسلمانانو د بشري حقونو په اړه څه ونه وایي ولې چې د دې څخه د چین مرسته او د دوی سره سوداګري ختمېدای سي یو بل صارف لیکي چې د مسخرو خبره خو دا ده چې چین به په داسې حال کې څرنګه د کشمیر معامله رابرسېره کوي چې د ایغورو په اړه څه نوایم اوس وخت راغلی دی چې دغه معامله هم په ملګرو ملتونو کې رابرسیره کړی سي. رابیه پیر، وایس آف امریکا، ډیوه ریډیو، اسلام آباد.
درنو عزتمن اوریدونکو، لیدونکو، خبرونه دوام لري. دا مهال زو یو بل مهم راپور ولوري ته چې د پاکستان صدر عارف علوي د چین او پاکستان ترمنځ د اقتصادي لوی لارې سی پیک پروژې د عملي کولو لپاره د سی پیک اتارټي په نوم د نوې ادارې جوړولو قانون جاری کړی دی. خو څېړونکو وایي چې مرکزي حکومت صوبې په اعتماد کې نه دي اخیستلي، نو کېدلې نه شي چې دا به پرته له مشکلاتو مخ په وړاندې لاړ شي. تفصیلات یې تاسو ته پیروله چا په خپل راپور کې راغونډ کړي دي.
د پاکستان سرکاری میډیا تر مخه صدر عارف الوی د دغه اتارټې د جوړښت لپاره آرډیننس یا قانون لاسلیک کړی دی چې غرض د پاکستان او چین اقتصادي پروژې سره تړلې کارونو کې چټکتیا راوستو او د پروژې سره تړلې اړوند ادارو کې همکاري زیاتول دي. صدر دغه آرډیننس په یو داسې وخت لاسلیک کړی چې وزیر اعظم عمران خان د چین په دوره دی، چرته چې به هغه چینایي چارواکو سره پاک چین اقتصادي پروژې سره تړلې چارو باندې هم خبرې اترې کوي. او هم نن د چین سرخر بیجنګ کې یوې غونډې ته وینا په مهال وزیر اعظم عمران خان د اتارټې جوړښت د سی پیک پروژې په ګټه ګرځولې دي.
Now we have just formed a CPEC authority. There will be one authority which will resolve all the problems of CPEC, and that authority will be the Prime Minister's office.
وزیر اعظم ویل چې د پاکستان حکومت د سی پیک پروژې سره تړلې شخړو د هواري لپاره د اتارټې د جوړولو پریکړه کړې او د دې مرکز به د وزیر اعظم سیکرټریټ وي. دا په داسې حال چې د بشري حقوقو تنظیمونو او مخالفو ګوندونو د وړاندنه په حکومت باندې د قانون سازۍ په ځای د آرډیننس یا صدارتي حکمنامو د لارې حکومتي چارو چلولو په سر نیوکې کوي. او د پاکستان په کچه د بشري حقوقو خپلواک تنظیم ایچ آر سی پی دغه آرډیننس یا صدارتي حکمنامې د پارلمان د خپلواکې په ضد ګرځولې دي. او صدارتي آرډیننس ته خپل خبرګون کې د ملک تر ټولو لوی حکومت مخالف مسلم لیگ نواز ګوند د ملي اسمبلی د مواصلاتو د کمیټې مشر ډاکټر عباد وای چې دې سره به اقتصادي پروژه لا نور هم لنجم نشي. او دې په حکومت باندې سی پیک پروژې نه سترګې اړولو د تورونو ترڅنګ زیاتوي چې هم نن د دوی د کمیټې په وړاندې اړوند سرکاري چارواکو دغه پروژې سره تړلې تعمیراتي کارونو په ټپه ودرېدو پخلی کړی دی.
سی پیک انڈر دا دری فورمز دا سی دی آلریڈی دا سٹارٹ نا جی پاگی کی دا ٹور پروینسز لس اے جے کے لس جی بی دا اگو ریپریزنٹیشن ہو کیا او دا اگو کانسنسز ہو کی شامل ہو سن کی دا گورنمنٹ داخل ہو دا دو ایجنڈا کی ہو دا شامل ہو جی سی پیک رول بیک کولا دا دی اڈینن سرا با آگا خر ڈسپیوٹیڈ سی نن ہوا میٹنگ کو کمیونیکیشن کمیٹی سی پیک سو پروجیکٹ سی دی یا ادر دین سی پیک پروجیکٹ سی منی ای کی ہیت سے کی کار نکی کم کار چے نن نیو کار مخ کی کمپلیشن ہو اگر ایز اٹ از ولال اگے کی نن این ایچ اے دا بریفنگ دے چے پنگتا چے کم دے کی 300 بلین ریکوائرڈی ز منگ اسکویز کرے دے بجٹ منگ تا 30 بلین رکی 30 بلین اف منگ لائبلٹیز دی کانٹریکٹر دا وا لائبلٹیز چے منگ پے کو منگ سنگل پین نشی دے کارو گورنمنٹ دا پرائیورٹی نہ دا.
د پاکستان او چین ترمنځ د کاشغر نه تر د گوادره پورې جوړیدونکې دغه اقتصادي پروژه باندې په کال 2016 کې لاس پورې کړی شوی و. خو د پاکستان د اغه حکومت لخوا دغه پروژه کې د وړو صوبو نه تیریدونکې غربي لاره پامه غورځولو په سر د وړو صوبو قیادت لخوا سخت برګون مخې ته راغلی و. او بیا د اغه وخت وزیر اعظم نواز شریف د ټولګوندیز کانفرنس د لارې وړو صوبو ته د غربي لارې لومړیتوب کې سر ته رسولو باور ورکړی و. تیر کال جولای میاشت کې د تحریک انصاف ګوند حکومت راتلو نه پس په لومړي ځل د پاکستان د حکومتي چارواکو د خولې دغه پروژې ته بیا کتنې بیانونه مخې ته راغلي و. او یو عام تاثر دا هم خور ده چې ګنی موجوده حکومت دې پروژه کې دومره غرض نه لري. خو حکومتي چارواکي دغه بیانونو نه انکاري دي او دې د پاکستان او چین اقتصادي پروژو میتوب کې سر ته رسولو پخلی کوي.
درنو عزت من اوریدونکو تاسو دغه راپور د پیر ولا شاس خو واوریدو په همدی اړوندو یوې چړنې ولوري ته چې په بلوچستان کې سیاسي ګوندونه خبرګون خي دغه نوی قانون ته چې د سی پیک د اتارټی په نوم نوی اداره جوړیږي تفصيلات یې تاسو سره غونډ کړی دي زموږ همکار نصیر احمد کاکړ په دغه راپور کې
د پاکستان د مرکزی حکومت لخوا د گوادر د جوور او بو د بندر او په هغه سیمه کې د سنایو او کارخانو په اړه د چارو پر مخ بیولو په حق له بلوچستان کې ملت پال غوندونو سخت اندیشنې شو دلی دي او وای کچيري مرکزی حکومت د بلوچستان په پرمختیا کې اخلاص لري نو دغه چاري د صوبې ته په حواله کې دغه غوندونو د یک شنبه پر ورځ د بلوچستان په بیلابیلو برخو کې احتجاجي لاریونونه هم کړی وو د پخوانی واکمن نیشنل ګوند یو مشر ډاکټر اساق بلوز د گوادر په حق له خپل اندیشنې صدا سي څرګندوي
د دې وجه سره نور هغه انستابيليټي ادم استقام پیدا کیږي ادم اعتماد پیدا کیږي خلق چې نور په اشتیال کې راځي خلق نور چې خلق چې د خبرو کولو جوړ د نشته پارټي نریشن دا او جوړ نریشن د وفاقیتو جوړ نریشن د فدرالزم غوو جوړ نریشن چې د جمهوریت کده خلق چې دا ویل چې دا سکیږي د
دغه ګوندونه وایي د ساحلي سیمو د پراختیا او پرمختیا لپاره د بلوچستان حکومت خپله اداره د بی سی ډی ای په نوم لري چې فعاله ده خو د مرکزي حکومت لخوا د ساحلي سیمو لپاره د ان سی ډی ای په نوم بله اداره جوړول د صوبو د عیني حقونو نه یوازې سرغړونه ده بلکې په صوبایي چارو کې مداخله او د حقونو وهل دي ډاکټر اساق بلوچ وایي د گوادر د بندر ګټه به د بلوچستان د اولس نه وي خو د بلوچستان د حکومت سلاکار عظیم کاکړ دغه اندیښنې ردوي او وایي د صوبې اوسنی حکومت د خپلو عیني او اقتصادي حقونو بشپړ دفاع کوي او د گوادر د بندر ترڅنګ د سی پیک یا د چین پاکستان اقتصادي لوی لاره کې به د صوبې وګړو ته پوره حق ورسیږي
د گوادر د منصوبې د مکمل کېدو سره امید ته ان شاء الله چې دا الله په خیر کمپلیټ کړي دا به تقریبا ولاته انسانانو ته روزګار ملوي د دوه د پاره د قاعده بلوچستان حکومت چې بلوچستان نورمن پروګرام شروع کړی دی دا یو دویم بلوچستان حکومت راولیا سولو سپیشل سپورټ پروګرام یې شروع کړی چې دا په تحت باندې و خاص هنر و سټوډنټس ته ورکول مقصد وي چې باندې چې موږ کوشش دادی چودی ته سکالرشپس هم فراهم کو او دی کچیری د مطالعه او د مختلفو شوبو مهارت حاصل کول غواړي نو کم از کم د معاشي بوران چې دغه دی لپاره مسله نشي بیا د دوه سره سره چې په گوادر کې غټه مسله چې د اوبو ده نو دا د لپاره باقاعده په پښنی کې په ورماړه کې د اوبو د لپاره مختلف قسم پلانټونه شروع شول د حکومت لپاره
د پاکستان حکومت په گوادر کې د صنعتونو او پنګوالو لپاره تر لس کال پورې د انکم ټیکس سیلز ټیکس او کسټمز ډیوټي د معافی اعلان کړی کڅه هم حکومت د دې ګام هدف په هغه سیمه کې د پانګو لپاره د سرمایه گزارانو هڅونه بولی خو مخالفه ګوندونه وایي دغه سرمایه کاران به د بلوچستان د هاب او تل او د خیبر پښتونخوا د هتار د صنعتي سیمو په ډول د ټیکسونو د معافی موده ختمېدو وروسته خپلې کارخانې او ماشینري نور صوبو ته د زیاتې ګټې لپاره انتقال کړي
د ویس اف امریکا دیو ده امریکای په چین کې د ویغر مسلمان لژکیو د حکونو د سرغړونو د پیشي مخترتلو وروسته د چین اته ویشت کمپنۍ په تور فهرست کې اچولې دي تفصیل منزه شهید راکوي
چین نن د نهې یا سه شنبه په ورځ د امریکې په دې ګام اعتراض وکړ د چین د خارجه وزارت ویان جینګ شوانګ یو خبری کانفرنس ته وویل چې د ترامپ انتظامیه دا کار د چین په داخلي چارو کې لاسوهنه ده د امریکا له لورې په تور لیست کې اته ویشت چینایي کمپنیانو کې حکومتي او د ټکنالوژي کمپنیانې شاملې دي د بندیز لګول شوو شرکتونو په لړ کې د ټکنالوژۍ ځینې کمپنیانې دي چې د سارګرۍ وسایلو په جوړولو کې ډیر نوم لري دا لومړی وار نه دی چې امریکا د چین سره په تجارت کې د هغوی پر کمپنیانو بندیز لګوي خو دا ځل توپیر یې دا دی چې د امریکا د تجارت څانګې ویلې دي دا بندیزونه په چین کې د یوغور مسلمانانو د ځپلو پر ضد یو ګام دی په یوه بیان کې د امریکا د سوداګرۍ سکرتر ویلبر راس ویلې دي چې په چین کې د لګکیو سره د ظالمانه چلند او ځپل د زغملو وړ نه دی. د چینایي شرکتونو مشرانو هم د امریکای دغه ګام په سختو ټکو غندلی دی. د امریکا له لوري دغه بندیزونه په داسې وخت رامخته کیږي چې د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د چین په سفر دی او هلته به د چین له ولسمشر شي جینګ پینګ سره د کشمیر په کشالۍ او په سیمه کې د پیدا شوي تاوتریخوالي په سر خبرې اترې وکړي. وزیر اعظم عمران خان څو واري په نړیوالو غږ کړی چې د کشمیر په اړه دې له دوی سره مرسته وکړي. انتقاد کوونکي وایي د چین او پاکستان د پراخه اړیکو برسیره د پاکستان وزیر اعظم عمران خان په چین کې د بشري ناورین او د یوغور مسلمانانو سره د روان ظلم په اړوند پټه خوله پاتې شوی دی. د امریکې یوې خپلواکې څارونکې ډلې د اګست میاشت کې یو راپور کې په پاکستان د پاکستان په ګډون په 1400 هیوادونو کې مذهبي ازادۍ د اندېښنې وړ بللې دي. د امریکې د بهرنیو چارو وزارت له لوري د لسو هیوادونو لیست خپور شوی چې له مذهبي ازادۍ په سرغړونکو هیوادونو کې پاکستان، برما، چین، اریتریا، ایران، شمالي کوریا، سودان، سعودي عربستان، تاجکستان او ترکمنستان شامل دي. د مذهبي ازادۍ په محدودونکو او بندیز لګونکو هیوادونو کې چین تر ټولو بدترین او د اندېښنې وړ هیواد بلل شوی، ځکه چې چین دا مهال 1.5 میلیون یوغور مسلمانان په زندانونو نو کې بندي کړی دي. درنو عزتمن اوریدونکو، اولیدونکو، خبرونه دوام لري او د محل یو بل مهمه موضوع ولور ته ځو چې د امریکای او په شام کې د داعش په اړه وند چې د امریکای ولسمشر ډونالد ترامپ ویلي دی په شام کې کوم د داعش زندانیان چې دی هغوی هیوادونه هم هغوی بیرته نه قبلوي او نه غواړي. نو د هغې په اړه غواړو چې ستا سره څېړنه شامله کړو. دا مهال زموږ سره په خپرونه کې ملګری شوی دی پیر زبر شاه صاحب چې د کانګرس د ودانۍ له مخې زموږ سره میلمه دی. سلامونه، په خیر راغلی.
په خیر.
پیر صاحب، ولسمشر ډونالد ترامپ هم ویلی دی چې په شام کې چې کوم د داعش غړي بندیان دي د هغوی هیوادونه هم هغه زندانیان بیرته نه قبلوي. نو د دغو زندانیانو راتلونکی او آینده به څه وي؟
نو جی، دا ټول نغټو سوال دا د څرنګه صدر ترامپ اعلان وکړای چې دا د شام نه خپل ځواکونه به وباسي او یو قسم ترکی ته دا غوړ اختیار ورکړای چې دا اوری تلای سی او عملیات کولای سی. اختیار خو نه ده ور خودلته، مدواد دا سوای چې دغه مقصد دا د کفرس کا امریکا او زینو ترکی به اوریږي او هغه خلکو سره به جنگیږي چې کوم کوردان دي چې چا د امریکای مرسته کړي و ملګرتیا کړي و د داعش خلاف په جنگ شي. نو دلته تقریبا ټو نغټ سوال اوس دغه دا چې دا یو لزر کسان چې کوم دي په دغه نظر کسان لوکل دي د شام او عراق نه تعلق ده او نور چې دا 2000 کسان دي دا د 50 هیوادونو خلک دي چې دلته د کورد سره په جیلونو شې دي. نو دا هسپتال نه چې دوی سره بسکیږي ولې چې کفرس کا ترکی حمله وکړه په کوردانو باندې، نو کېدای شي چې کوردان دا دفاعونه کړی شي او دا چې کوم خلک دي دا قیدیان دي دا به راخوشي کړي. نو چې راخوشي سي نو بیا به داعش ته بیا یو قسم تقویت ملاو سی او دوی دا یو لزر کسان چې کوم دی دا بیا په میدان شوی. ورسره ورسره چې کوم هغه بندیان چې دی لکه د جرمنی، د فرانس، د برتانیا، د بلجیم والا اغوی خپل ملکونه په دانه اخلي چې یو خو په یورپ شه چې کوم ته ترګرې خلاف قانونونه دی ډېر کمزوري دي. نو دوی په دا ډارېږي چې دوی مجراولو دوی ته به سزا نسی ملاو یا به دا ډېر وخت پورې په جیلونه شوي او امریکا وایي چې باید دا د دوی هر ملک هیواد د خپل خلک واخلي او په دغه شزنه ډېر خطرناک خلک هندي چې کوم په کار ده چې خپل هیوادونه ته واپس لاړ سي او ورې د مقدمه مخامخ سي. نو دا اوس ډېر غټ کوېسچن دا او په دلته په امریکا شه هم خلک دا اندېښنې څرګندوي چې د امریکای د شام نه راوتک چې کوم د ځواکونو والا دا به یو منفي هغه ولري، اثر ولري، اسپیشلی چې دا کسان بیا خوشی کړی شي.
ډیره مننه پیر صاحب چې تاسو دغه تفصیلات شریک کړل د لیدونکو او اوریدونکو سره.
ډیره مننه.
وایس اف امریکا جواب د کډر منوردونکو خبرونه ته ادامه ورکو او جو حمیدا یو بل رپورت ولوري ته چې د امریکا صدر ډونالد ترامپ له دې خبرداري ورسته ک چې د ترکیه په شام کې د کوردانو په ضد عملیات وکړل نو اقتصاد به ورته باقی په جواب کې د ترکیه په جنو ولیدي چې دوی عملیاتو ته آماده دي. تفصیل د وایس اف امریکا پر رپورت کې مجاهد جواد راکوي.
وایټ هاوس یا سپین ماڼۍ د اتوار یا یکشنبې په ورځ اعلان وکړ چې امریکایي ځواکونه به د سوریې له شمالي برخو څخه وځي او پر ځای به یې ترکیه دغه ته پوځي عملیات پیلوي. دغه پریکړه د کانګرس لخوا غندل شوې ده. له پینټاګان څخه یې سپیناوی غوښتی او د سیمه ییزو متحدینو لخوا هم ویره ښودل شوې ده. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ وایي
We've been in Syria for many years. You know, Syria was supposed
to وای موږ په سوریه کې د ډیرو کلونو راهیسې یو. ټاکل شوی و چې سوریه ته د لنډ وخت لپاره ولاړ شو. د ډیر لنډ وخت لپاره تمه و چې موږ ورشو او بیرته ترې ووزو. کوردي متحدینو ته چې ویل شوی و امریکا به هلته وي تر څو یې د ترکیې له برید څخه وژغوري، اوس داسې فکر کوي چې ورته دروغ ویل شوی و. د کوردانو د طلبیت د ډلې مشر علي عثمان وایي دوی امریکا لکه د تل په څیر موږ له ګواښ سره مخ کړي یو او اوس یې یو ځل بیا خرڅ کړو. کوردي ځواکونو په شمالي برخو کې د امریکا لخوا د ژغورنې له ډاډ وروسته خپل دفاعي دریز نرم کړی و. اوس د سیمې خلک اندېښنه لري چې دوی به د ترکیې لخوا د عملیاتو له پیلېدو سره یو ځل بیا د تیر په څیر له ناوړه برخلیک سره مخ شي. د تل ابیب یو بله مشره امینه عثمان وایي
یعنی تشرید او خطف او اغتصاب او
دا وای خلک ووبژل شول، خزی و تختول شوی او زیات خلک له خپل کورونو څخه و تختیدل. ترکی غیر انساني چلند غلطه کړی او موږ ویریږو چې د هرڅه به بیا وشي. دیموکراتانو او جمهوری غوښتونکو هم په دغه کار باندې نیوکه کړي. سنیټر لنزی ګراهام په یو ټویټ کې ویلي د کوردانو له پریخودلو سره موږ تر ټولو خطرناک پیغام واستولو چې امریکا یو باوري متحد نه دی. له بروکلن انسټیټیوټ څخه مایکل اولان وایي
Mr. Trump seems to sometimes lose patience or attention in regard
to وی خغلی ترامپ کله داسې ښکاری چې حوصله بایلي او یا د یوې دوامدارې بریا لپاره خپل پام له لاسه ورکوي. په منځني ختیځ کې موږ د بریا لپاره سخت کار کړی خو بیا مو د ساتلو لپاره کافی څه نه دی کړی. پینټاګان داسې ښکاری چې په منځ کې راګیر شوی او نن یې ویلي چې پینټاګان د سوریې په شمال کې د ترکیې عملیاتو ملاتړ نه کوي. ترامپ هم له دغه پریکړې څخه لږ پشا تلونکی ښکاري ځکه چې ګواښ یې کړی که چیرې ترکیې ځواکونه له خپل حد څخه پخه واړوي نو د ترکیې د اقتصاد د لا ځپلو لپاره به پرې سخت بندیزونه ولګوي. له بروکلن انسټیټیوټ څخه مایکل اولان وایي دی وایي زه فکر نه کوم چې له ترکیې سره د ګواښونو په راکړه ورکړه کې دی موږ په یو ښه دریځ کې یو چې څه ډول د یو او بل پر ضد اقدام وکړو. د دې پر ځای دا ډیره مهمه ده چې موږ په همغږۍ او همکارۍ سره کار وکړو او خپل توپیرونه شاته پریږدو. په پینټاګان کې چارواکي اندېښنه لري چې داعش بچې د ترکانو، کوردانو او امریکایانو ګډ دښمن دی، له دغو وروستیو اختلافاتو څخه په خپله ګټه کار واخلي.
مدواته کتنی ولورتا ګورو چې تاسو لپاره د رسنیو څخه کومه موضوع مختار خلیل صاحب راخسته ده.
د پاکستان نامتو زنانه لیکوالې عائشه صدیقه په ټویټر خپل یو تازه پیغام کې د افغانستان د مخبرای د ادارې د انډیس په حواله لیکلی دی چې د افغانستان په هلمند ولایت کې د امریکای او د افغان فوجونو په یو شریک کار روایه کې د حزب المجاهدین یو نامتو کمانډر عاصم عمر وجلې شوی دی. څوک چې د هند د بریا دمګی د القاعده څنګه یو مشهور کمانډر هم وو. په دې واقعیا د امریکای په مشهور اخبار واشنگتن پوسټ کې د اټلانټیک کونسل د ستر دانشور جاوید احمد او امریکا کې د پاکستان د پخوانی سفیر حسین حقانی په شریکه لیکل شوی یو مضمون هم چاپ شوی دی چې سرخط دی طالبانو القاعده سره خپل تعلق لا تر اوسه پورې ختم کړی نه دی. جاوید احمد او حسین حقانی د خپل شریک مضمون په سر کې د هلمند په موسا قلا ولسوالۍ کې د افغان فوجونو او د امریکای په شریکه کار روایه کې د یو شمیر جنگیالو د وجلې کېدو ذکر کړی دی. خو د هند د بریادمګي د القاعده د مشر د عاصم عمر په حق لیکلی دی چې د ده د مړ ژوندي معلومات لا نشته دی. البته د ګوله بارودو په حق له د طالبانو د یو مقامی ماهر او د عاصم عمر او د القاعده د مشر د ایمن الزواهری ترمنځ د سوال جواب د اوړو وروړو د یو تن د وجلې کېدو خبره کړې ده. واشنگتن پوسټ خپل مضمون کې لیکي چې په هلمند ولایت کې د موسی قلعه د ولسوالۍ په دې تازه واقعاتو د امریکې او د طالبانو ترمنځ فی الحال ختمو خبرو کې د طالبانو په دې لوزونو سخت شکونه راولاړ شوي دي چې طالبانو ګینې القاعده سره خپل تعلقات ختم کړي دي. دی واقعی نه دا هم معلومیږي چې القاعده نه د طالبانو د بیلولو امریکني کوششونه ښکاري نه چې به کامیاب شي. مضمون زیاتی چې بغیر د شک او شوبې اوس زمینی حقایق دا دی چې القاعده او طالبان نن هم د طالبانو په جنگ کې د یو بل نږدې ملګری دي. دواړه ترهګر تنظیمونه په یو بل اړه لري او دوی یقینا چې د تیرو درویشتو کالو راسې خپلو کې اتحادیان را روان دي. موجوده وخت کې طالبان د القاعده د هندي براعظمګي د څانګې د جنگیالو او په افغانستان کې د جنگیدونکو نورو ډلو دپاره د یو بنیادي اتحادی په حیثیت کې کار کوي. دا اتحاد د شریکې ملګرتیا د جهاد د نظریې او امریکې نه د شریکې کرکې په بنیاد جوړ شوی دی. جاوید احمد او حسین حقانی واشنگتن پوسټ کې چاپ شوی خپل مضمون کې وړاندې لیکي چې د القاعده اندازن 300 جنگیالي د طالبانو په مختلفو جنگي دستو کې موجود دي. دوی د امریکې او د افغانستان فوجونه په شریکه هدف کوي او د طالبانو امیر د مؤمنانو اصلي او رښتونی مشر تسلیموي. دواړه ډلې خپلو کې د اعلی نه واخله تر لاندې سطحې پورې اړیکې لري. دوی خپلې فیصلې په مرکزي سطح کوي خو جنگي کار روایه زیاتره ځان لکوي. د دواړو ډلو اتحاد خپلو کې د ودونو کولو له سببه نور هم زیات مضبوط شوی دی. هر کله چې د القاعده غړي اکثر د طالبانو جنگیالو ته د استادانو په حیثیت کې د درس و تدریس فرایض هم پوره کوي. همدغه وجه ده چې القاعده والا نن هم د افغانستان په مختلفو سیمو کې خصوصا په کونړ، هلمند، بدخشان، پکتیکا، زابل او قندهار ولایتونو کې موجود دي. دوی د ځای ځایګی تحفظ د رصد د وسیلو او اسانتیاګانو او د لارو دپاره د طالبانو اجتمن وي. دوی د عهدو او د مشرۍ دپاره خپلو کې چری هم جنگ نه دی کړی. دواړه ډلې په خپلو سیمو کې د دولت اسلامیه زرغونیدل د خپلو ځانونو دپاره لویه خطر ګڼي. واشنگتن پوسټ خپل مضمون کې دا هم لیکلی دی چې طالبان د القاعده د جنگي مهارت او تربیت نه لویه فایده پورته کوي. القاعده طالبانو ته تا د بمونو جوړولو، د خصوصي عملیاتو د منصوبو جوړولو او د خطرناکو حملو کولو تربیتونه ورکوي. د طالبانو په جنگي دستو کې د القاعده د جنگیالو موجودګي د طالبانو د سخت دریځۍ او د جنگ جاری ساتلو د پالیسۍ سبب دي. همدغه وجه ده چې د القاعده د جنگیالو د طالبانو دننه د ننوتو له سببه د نرمخو او سخت دریځ د طالبانو ترمنځ سخته بې اتفاقي راغلې ده.
تاسی یو ملک بل هم شتا چرته چې سعودي عرب او ایران یو بل ته په مورچو کې ناست دي او د دنیا ورته لا خیال نه دی. دا ملک افغانستان دی او یقینا چې د دې دواړو ملکونو د تربورولۍ د لاسه غیر محکم افغانستان به د غربي دنیا سرخوږی نور ډیر زیات دي.
امریکایی او بهرنۍ میډیا پاکستان او افغانستان ته څنګه ګوري؟ راکړونکي مختار خلیل زای
VOA قدر من اوردون کو بیا هم زو د پاکستان لوري ته چیرې چې د کورونا یو چار وزیر جشا ویل دي چې د جمعیت العلماء اسلام په غشتنه حکومت نسی ختمه دلی ځکه د هغه په وینا د خلکو منتخب حکومت دی. داخله وزیر زیاته کړی ده چې دوی نه دی فکر چې مولانا فضل الرحمن به د اکتوبر په 28مه اسلام آباد ته د احتجاج لپاره مارش وکړي. د حکومت مخالف پاکستان پیپلز ګوند وایي چې عمران خان به چې کله خپل احتجاج کاوه نو هغه به حلالو خو اوس نور احتجاج نور ته حرام ښکاري. اورنګزیب خان ور باندې نور تفصیل په دې رپورټ کې راکوي.
د پاکستان کورینو چارو وزیر بریګیډیر ریټایرډ اجاز شاه ویلي دي د جمعیت العلماء اسلام مشر مولانا فضل الرحمن به 28 اکتوبر اسلام آباد ته احتجاجي پلت دپاره را نشي او موجوده حکومت ولس منتخب کړی دی څوک یې ختمولی نشي. بل خو د پاکستان پیپلز ګوند وینا ده چې عمران خان به ځان دپاره احتجاج حلال ګڼلو او چې اوس مخالف سیاسي ګوندونه احتجاج کوي نو د حکومت په نظر دا حرام دی. اسلام آباد کې میډیا سره خبرو په وخت کورینو چارو وزیر بریګیډیر ریټایرډ اجاز شاه ویلي دي د دوی نه دی خیال چې مولانا فضل الرحمن به اسلام آباد ته احتجاج د پر راشي. کوم ځای کې مولانا فضل الرحمن احتجاج کول غواړي هلته دفعه 144 نافذ ده ځکه څوک احتجاج نشي کولی. دوی زیاته کړه تر کومه موجوده پاکستان تحریک انصاف په حکومت به د خلکو باور وي څوک هم د حکومت نشي ختمولی.
اور جب تک اس عوام کا کانفیڈنس رہے گا اس وقت تک کوئی مائیک لال ان کو نہیں نکال سکتا.
دوی وی دا حکومت اولس منتخب کړی دی سو کې نشي ختمولی او کچره مولانا فضل الرحمن احتجاج کوي نو دا احتجاج به د حکومت نه بلکې د هیواد پر ضد وی. جمعیت العلماء اسلام په 28 اکتوبر اسلام آباد کې د احتجاجي پلت اعلان کړی دی او نږدې ټولو حکومت مخالف سیاسي ګوندونو د احتجاج کې د جمعیت العلماء اسلام د سیاسي ملاتړ خبره هم کړې ده خو په دې احتجاج کې شرکت په حق له یې سوازه اعلان نه دی کړی. بلخوا خیبر پختونخوا اعلی وزیر محمود خان یو ځل بیا ویلي دي جمعیت العلماء اسلام ته به اسلام آباد راتګ د پاره لارا باور نه کړي
او ان شاء الله مې کر کی دکاوږم کې کیسه مې آپ کو روکتم.
وزیر اعلی محمود خان وایي د جمعیت العلماء اسلام احتجاج لارا بنیسو مونږ د بډو رشوتونو پر ضد احتجاج کولو. مولانا فضل الرحمن د احتجاج سم مقصد دی. د پاکستان پیپلز ګوند سید غنی بلخوا وایي چې کله پاکستان تحریک انصاف ګوند احتجاج کولو نو هغه حلال وو او اوس د مخالفو ګوندونو احتجاج دوی ته حرام ښکاري. سید غنی وینا وه کال 2014 پاکستان تحریک انصاف احتجاج په وخت په پارلیمان برید کړی وو. سرکاری ټلویزیون ودانه باندې یې هم برید کړی وو او په پولیسو تشدد سره یې د سترې محکمې سپکاوی هم کړی وو او د بغاوت اعلان یې هم کړی وو. مخالف سیاسی گندونا احتجاج پا وقت با دس یو کار ہم نکڑی.
اگر وزیر اعظم خود ایک کام اپنے لیے جائز سمجھتے ہوں لیکن جب حکومت میں آ جائیں تو اپوزیشن کے لیے وہی سارے کام حرام ہو جائیں.
دوی وی وزیر اعظم عمران خان زند پارا یو کار جائز گنی خو مخالف گندونا چیکلا آہ کار اکڑی نو حرام شی. جمعیت علماء اسلام 28 اکتوبر دا احتجاجی پلت اعلان پدے کڑے دے چے گنی موجودہ دا پاکستان تحریک انصاف حکومت پا درغلو یا پٹگے جوڑ شوے دے. دوی دا حکومت ختمون او دا نوے انتخابات غوښتنه کوي.
یو بل مهم سیمایز راپور ولوري ته چې ډاکټرانو سره د دې چې احتجاج کې د یووالي لپاره د صوبې د سرکاري شپږو 1500 محکمو او دیرشو اتحادیو د زیارت په ورځ د اکتوبر په 10مه نیټه د یوې ورځې د کاربندیز اعلان کړی دی. تفصیلات یې تاسو ته راغونډ کړي دي مدثر شاه په خپل راپور کې.
د تیری میاشتې په 28مه نیټه چې د صوبې ډاکټرانو کم کار بندیز پیل کړی دی هغه تر دې وخته دوام لري خو اوس پکې د سره د ملاتړ په توګه د نورو محکمو ملازمینو هم د احتجاج اعلان وکړو. پېښور پریس کلب کې خبري غونډې ته د ډاکټرانو استازو او د سرکاري ملازمینو د اتحادیو مشرانو ویل دی به په 10 اکتوبر لیډی ریډینګ روغتون کې اوځای کیږي او دغلته به سولهیز احتجاج کوي. په دغه موقع د ګرینډ هیلت الاینس اگزیکټیو غړی او د پراوینس ڈاکٹرز ایسوسیشن صوبائی صدر ڈاکٹر امیر تاج دیوت اوائی د صوبے د شپگو 1500 محکمو دیرش اتحادیو دی سر د یووالی اعلانو کو.
جمعرات پورس به انشاءاللہ منگ دا ٹولا صوبہ چکم دینو دے کے بکلم چور ہڑتال کو مکمل او د ایل آر ایچ مخ تب زمنگ یو احتجاجی درنئی منگ با دے روڈ باندھی یو چے کم پورے زمنگ مطالبات نہیں تسلیم شوی. ہر ایسوسیشن چے بدی صوبہ کے کم کمم د صحت ملازمین دی د وابډا ملازمین دی چې مایننګ ملازمین ایجوکیشن ملازمین سوشل سکیورټی مرګری دا ټول به ان شاء الله د جمعرات په ورځ باندې په دې هړتال کې حصالي او مکمل کلم چول هړتال
کوي زیاتې ټوله صبح کې به د دې احتجاج تر هغه جاری وي تر سوچ حکومت ډی ایچ ای او آر ایچ ای یعنی ډیسټریکټ هیلت اتارټی او ریجنل هیلت اتارټی قانون واپس نیو اخسته خو وايي روغتونونو کې به ډاکټران ایمرجنسی وارډونو کې خپل فرایز تر سره کوي او د اپکا یا آل پاکستان کلرکس ایسوسییشن صدر اسلم خان وايي د زیارت پر ورځ به دوی صرف ډاکټرانو سره د یووالي سرګندونه کوي او که مسله حل نشوي نو بیا به نوې تګلاره ټاکي
فلال خدا د یو ورځې اعلان دی چې کوم دې لکه ټول صبح کې دا ټول ادارې بندیږي د دې پښا ودریږي د دې خبره ووري او که نه ووري نو بس بیا به کوم دې لکه دې کوم لای عملی بیا به جن چې د کوارډینیشن کونسل او د گرینڈ الائنس چې کوم دې جن ایکشن پروگرام به چلی کی چسو پر حکومت زنګ خبرې نه منلې او دې له باجزتا چې کوم دې شلټر نه ورکړې دا د ډاکټرانو مسله نه دا د ملازمینو مسله ده دا دا گورنمنٹ امپلائیز مسئلہ دا او مونگا ہر یو چکا دا گریڈ ایک نا بائیس پرشی عام کم گورنمنٹ ملازم ہے مونگ با یوز ہے یو
اس کا دا نور و محکمو ملازمین ہم دا ڈاکٹران و پشان کاربندی سپیل کنو حکومتی چارے با پٹا پا ادری گی نی آوازی حکومت بلکی اولس پا ہم ستنزو سر مخشی او پا دیارا موڈی رہا ساوکلا چی حکومتی وزیران و مشیران و دریز واخلو چی دای دا دی مسئلی دا حواری لپارا کم پلان لری خود بعد مرغ بریالی نشو البتہ حکومت دا ڈاکٹران و دا احتجاج شروع کے دو او بیا رست هم سو سو واری ویلی دی نوی د صحت قانون نه د ډاکټرانو او نه هم د ولس په ضد دی او د ډاکټرانو هغه تورونه رد کړي دي چې ګینی دی د صحت محکمه شخصي لاسونو ته ورکول غواړي او حکومت دریز لري دا قانون د صحت محکمې کې د اصلاحاتو لپاره دی او بلخوا سرکاري روغتونونو کې رنځوران د تیرو لس ورځو نه د ډاکټرانو د کاربندیز په وجه ستونزو سره مخ دي او بغیر علاج کورونو ته واپس ځي مدثر شاه وایس اف امریکا ډیوا پیښور
د وایس اف امریکا جوا د کتر منور دونکو په فیسبوک باندې په ژوندۍ بڼه لیدلې هم سی facebook.com/voadiva او یو بل رپورټ لور د ساسو پام راګرځو چې د اکتوبر میاشته په ټول نړۍ کې د کینسر یا سرطان د ناروغۍ په ضد د پوهاوی میاشت په توګه المنځل کیږي خو په پاکستان کې راپورونه وایي چې هر کال په اوسطن ډول 9000 ښځې د سینې په سرطان اخته کیږي چې نزدې له هغو څخه 40000 ښځې خپل ژوند له لاسه ورکوي ریاض حسین باندې نور تفصیل په دې رپورټ کې راکوي
د نړیوال هیوادونو پرنګ په پاکستان کې هم د سینې د کینسر د رنس په ضد د پوهه راوستو علاماتو او په ممکنه توګه د دې د علاج په حواله د اکتوبر میاشت د کینسر د اګاهي میاشت نمانځل کیږي په پاکستان کې د انګریزي ژبې ورځپاڼې ډان هم په پاکستان او نړۍ کې د دغه خوریدونکي رنس په حواله اداري لیکلې ده ورځپاڼه وایي معاشي معاشرتي او کلتوري وجونه علاوه مونږ خلک اوس هم په دې خبره شرمېږو چې د چا په وړاندې په زنانو کې د سینې د کینسر د ناروغي ذکر کوو په خیبر پښتونخوا کې د طب ماهرین وایي د صحت په بنیادی اډانه کې د کینسر د ناروغي د معلومولو د کمزورو او معاشي او معاشرتي بندیزونو لوجې د کینسر رنس په اخري وخت کې راخکار شي او بیا د هغې علاج ګران وي په دې حق لا د کینسر د علاج ماهر ډاکټر ډاکټر نسیم ډیوسره د خبرو په محل وایي په وخت د نه معلومېدو په وجه دغه رنس په خزو کې مخ په زیاتی روان دی
خبر دے چې دا اگاهی نشتا دل علاوه سوشو کلچرل دا نامس خدا سے دے چې دا خزی چې دے یو واز چې دے ہسپتال ته نشیتلې او بیا چې کله به ہسپتال کې راشي آلتا خدا دا سے خبر دے چې انفراستراکچر موجود نه دی مشینونه ټیک نه دی یا چې دے دا ٹرین سٹاف نه دی پرایویټ ہسپتالونه کې چې پیسې دوم رزیا دے چې دا اغا افورد نشي کولې ځکه چې دا سٹیج 1 کې چې دے دا کیور ریټ چې دے 100% دی سٹیج 4 کې چې دے اغا چې دے دا 20% نه زیات نه دی
ورسپانا نړیواله د صحت ادارې ډبلیو ایچ او په حواله وایي په نړیواله کچا هر کال دیار لسلکه اتیا زره نوی د سینې د کینسر کیسونه مخې ته راځي او په دې ناروغ مریضانو کې سلور لکه اته پنځو زره د مرګ په خوله کې لاړ شي څېړنې وایي په پاکستان کې هم د سینې د کینسر د مریضانو یو غټ تعداد موجود دی او هر کال 95000 د سینې د کینسر نوی کیسونه راښکاره کیږي چې پکې سلویغ زره ژوند د لاسه ورکړي ورسپانا ډان د پاکستان پاکستان میڈیکل جنرل ایسوسیشن په حواله لیکي په سویلي ایشیا کې پاکستان یو داسې هیواد دی پکې د ټولو نه زیات د سینې د کینسر یا سرطان کیسونه ریپورت شوي دي. ډاکټر نسیم وایي د سلویختو کالو وروسته د سینې د کینسر خطرې نور هم زیاتې شي او باید چې په باقاعده توګه ښځې خپل معاینه وکړي.
دا سلف ایگزامینیشن چې هغه از د کولې شي ایگزامینیشن دا کوي نظر انداز نه کوي چې دا داړوي چې دا لغون چې دا ګټلې وي دا چې نظر انداز نه شي کول پکار دا چې کول پکار دی. پر به هم دا ویما ګورنمنت پکار دی چې څنګه ټي بي کلینکس دی دا چې دا ډاکټر پر ډایګنوستیک کلینکس زمونږ وي مته بریسټ لپاره ارلی ډایګنوزس لپاره سکرینینګ لپاره او دا 40 سال نه بعد فیمیل ته پکار دی چې دا میموګرافي ټیسټ چې دا کوي.
ډان ورسپانوایي زه د دې چې مونږ په قامي سطح په دغه ناروغي غلي پاتې شو راځي چې تر خپل منځي په دې بحث وکړو او دغه ناروغي راخکاره کړو چې په وخت یې علاج ممکن شي. ریاض حسین وایس اف امریکا ډیوا مردان.
د 2015 زلزلې اتوال سم کلیزه ده او په دغه زلزله زپلې سیمو کې سلګونو سکولونو ودانۍ لا نه دي جوړې شوې. د بټګرام سکول کې د ودانۍ د نشټوالي له کبله ماشومان د چنار د ونو لاندې زده کړې ترسره کوي. تفصیلات یې تاسو سره غونډ کړي دي د ډیوا خبریال احسان محمد خان په خپل راپور کې.
موږ غرمو ته ناستې وو جی ډېر ډیر ګرمي وه جمونږ کور کې پرې ډایرکټ ځي اسکول لا مونږ چې دلته راشو جی دا ځای چې دی جی دی کې اسکول باندې صحیح نشته جی کله چې مړی وشي زمونږ چوټي جی باران کې یخې جی مونږ له یخېږي جی غرمو کې مونږ ګرمي کې ډېر زیات جی.
کتونکو 2015 کال کې چې کومه زلزله شي و دغه وروستو سوال لسکلونه پوره شو په دغه سوال لسکلونو کې هغه سکلونه کوم چې د 2015 زلزلې لکبله ویجاړ شوی وو هغه تر وسه بیا ندی جوړ کړی شوی. دا سکول چرته کې چې ناستیم د دغه ګلالی ماشومان سره دا د بټګرام ضلع دننه د پیښوړو کلی هغه سکول دی چې د اوجرې په غولي کې دغه ماشومان کوم چې تاسو لیدای شئ د خپل استاد نه زده کړې کوي خو په دې انتظار دی چې حکومت ورته ودانې جوړ کړي د دې سکول کوم چې زه به تاسو ته ووایم دغه چرته کې چې ناست یو د دې اجرې په شا باندې و چې د 2015 زلزلې له وجې هغه کوم ودانۍ و هغه ویجاړ شوی و. په دې سکول کې د دغه سرکاري سکول د دې استاد سره هم خبره کوو او د دې کلی یو مشر نیم سره هم خبره کوو چې په دې حق لا غیرت ووي. سالار خان صاحب دغه سوال لسکلونه په تاسې څنګه تیر شو؟
دا د 2005 زلزلې نه مخکې دا یو ډېر ښه سکول و یو ماډل سکول و او په دلته کې تقریبا د 2500 نواله تر 300 پورې ماشومانو به سبق ویل. اعلی افسران د دې نه ټول نه خبر دي زمونږ د پی ټی سي چیرمین او ممبران او موږ څو پیرې اعلی حکام سره ډي او سره ملاقاتونه کړی دي او هغه هم دلته کې ویزټ کوي راځي موږ دا ټولې مسلې د هغو په مخ کې پیش کړي دي لیکن اوسه پورې د هغې سو دغه نه ده شوی. کله چې دلته کې ماتم وشي مړی وشي نو د کلي خلق بیا په دې اجره کې ناست دي او درې ورځې چې کوم دی بیا ماشومان نه راځي او موږ سره متبادل ځای بیا هم نشته چې موږ هلته ماشومان کینو او هغې ته د درس و تدریس کار وکړو.
کتونکو د کلی یو مشر را سره ولاړ دی د دې نه تپوس کوم چې دغه سوال لسو کلونو کې ولې دی د دغه ماشومانو د پاره غږ پورته نه کړو دغه کوم زموارې مکمی دی حکومت ته هغه سره آیا بیا دی خبرې ولې نه دی کړی او که کړی دی نو ولې تر وسه پورې دغه د سکول ودانې جوړ نه شو؟ تاسو خپل نوم خو
ظریف خان نوم دی.
ظریف خان صاحب دغه پوښتنه تاسو واورید نو جواب را ته راغی.
یو ارز کوم دی حکومت تا کوم او مونږ کې لګه غلطي به خو مونږ کې به غلطي پدې نه وي چې مونږ سالو شپږ چرمین ممبران مونږ تلیو ډی سی صاحب خواته دی ډی صاحب خواته تلیو هر ځای ته درخواستونه مونږ ورکړي چې زمونږ د کلی سیستم د سکول د بچو داروان دی نشته کنه مونږ فریاد هر ځای کې کړلې سره د دې استاد نه مدې مونږ ځان سره بوتلې خو هغه باوجود کار نه دی شوی.
کتونکو دا وخت را سره د بټګرام ضلع یو ځای خبریال بابر هلال هم ولاړ دی. د دې نه تپوس کو دو په دغه ضلعه کې ګرځېدلې دي، د چارواکو سره هم خبرې اترې شوې دي، دغه شمیرې هم راغونډه کړې. دا به راته ووایي بابر هلال صاحب چې مجموعی توګه تر اوسه پورې په بټګرام کې نور به هم داسې سکولونه وی چې ودانی د 2015 زلزله کې غورځېدلې خو اوسه پورې هغه نه دی جوړ شوی.
جی داسې ده چې 2005 زلزله کې چې کوم سکولونه تباه شوي نو هغه چې څنګه ایرا کوم سره کوم ریکارډ پروت دی کوم موجود دی نو هغه مطابق چې څنګه سو پورې ایم له سټیټسټیک راکړی دي نو هغه وی چې داسې موږ سره 529 سکولز دي چې هغه 1500 یو کم دیر سکولونه دي چې هغه تباه شوي نو هغه کې دی وی چې موږ 1400 سکولونه چې دی هغه موږ ایجوکیشن ډپارټمنټ ته هینډ اوور کړل تیار شوي دي کمپلیټ شوي دي. باقی ماندا دي 111 سکولونه دي یو سل یو ل سکولونه دي چې هغه اوس لا کنسټرکشن پاتې دي او هغه لا تر اوسه پورې چې دنو سب باندې خو سرکار کا شروع شوی او مینو خو غي د دې خبره کوي چې مونږ سره د فند د کمی د وجې دغه د سکولونه په ټایم باندې مونږ تیار نکړې شو او مونږ په دې وجه باندې د سکولونه چې دنو د لا تر اوسه پورې لا خپل په زوړ حال کې پراتی دي او ماشومان چې دنو هغه په کلا وسمان کې د شانتي تعلیم حاصلول باندې مجبور دي.
د پیرا یا د هغه ادارې چې د چاپ ذمہواری ده چې د بیا رغونې کارونه تر سره کی دغه ادارې ته پیرا ویل کیږي. د پیرا چارواکی وای چې په دغه زلزلې زپولی سیمو کې د خیبر پښتونخوا مجموعی توګه سره نږدې 3000 سکولونه ویجاړ شوی وو. په دغه 3000 سکولونو کې 800 او سلور او یا سکولونه د پیرا چارواکی وای چې لا تر اوسه پورې نه دی جوړ شوی. د دې مختلف علتونه خودل کیږي، یا خو د فند کمیزوي یا بیا نور علتونه وي، خو دغه سکولونه چې تر اوسه پورې نه دی جوړ شوی د دغه زلزلې زپلې سیمې هغه لستونکي چې د دې سکولونو د نن ناراضي د ډیرو کړاوونو سره مخ دي او په دې انتظار دي چې حکومت ورته دغه سکولونه د دې د بیا رغونې کار زر نظر تر سره کړي. احسان محمد خان، وی او ای، ډیوا، بټګرام، پېښوره.
مهم خبرونه چې چرته هم وي تر تاسو یې درسوو. د خبر خلکو سره وګورئ.
د پاکستان او افغانستان تر مابین پر دغه چمن سره دی پلو باندې اقدامات اخته
کې صرف 400 نه ده ټول ریجن دی.
هغه خبر پر وچی تاسو یې مهم بوله.
د کار شروع او اوسه وده
ټوئیټر @VOADIVA، فیسبوک VOADIVA.
دا د وایس اف امریکا جو دا کډر مون اوریدونکو خبرونه ته دوام ورکو او اوس هم لږ نور غواړو تفصيلات له تاسو سره شریکو چې په پاکستان کې خبريالان په کومو حالاتو کې کار کوي. هم تازه زموږ خبريال فضل عزیز دا وخت له موږ سره په استودیو کې موجود دی. هغه څه به حال اخلو. ستړي مسې فضل عزیز صاحب، په خیر علي. سفرونه په خیر.
کوردان خوشاله سیدره مهرباني.
مننه کور دی ودان. کدارت وایسه چې په پاکستان کې خبريالان په څډول حالاتو کې په څډول وضع کې کار کوي.
کاکړ سے په پا پاکستان کې خبريالان یا صحافیان جرنالستان مختلف چیلنجونه لري. لکه په تیر یو موده کې د مونږ د خبر پښتونخوا د قبایلی سیمو د کوټي د مختلفو سیمو خصوصي توګه د علاقې چي دي، په دې کې خبريالان تیر رنگستونز وي د خبر تر لاسه کولو د ډیوټي په محل باندې، بیا په اسلام آباد کې بل رنگستونز وي، په کراچۍ کې بل رنگستونز وي، په لاهور کې بل رنگستونز وي. او زمونږ خصوصي توګه د پښتونخوا یا د علاقې چي قبایلی سیمو په دې کې بیا د یو د مختلفو چیلنجونو سره مخ لکه د خبر تر لاسه کولو په محل باندې دیتا د مختلفو طرفونو چیلنجونو چې دا خبر کولی شي دا نشي کولی دا صحیح دي دا ټیک دي دا ټیکنه. خو په پاکستان کې اوس په مجموعي توګه باندې خبر اعلان یې جرنالستان دی بل ستونزې سره مخامخ دي چې هغه د روزګار یا د معاش مسله ده. لکه تیر یو سور زیوړان دي د دوه پاکستانی ټلویزیون چینلونو یو نیم سل کسان په یو ورځ باندې وستل شو. هغه جرنالستان چې هغه وستل شو هغه کې مختلف دغه کارکونکي هم دي، رپورټران هم دي. هغه وایي چې موږ توجه هم نه خودل شوی چې تاسو ولې وستل شوی، خو دوی ته ویل چې تاسو باندې نوکری لمر راځي. نو د دې نورو چیلنجونو سره حالات د خبر تر لاسه کولو د مختلفو طرفونو نه هغه ټریډس یا هغه ګواښونه چې دي هغه په خپل ځای خو دې وخت کې موجوده کې په پاکستان کې په میډیا کې کار کوونکي او جرنلستان په خصوصي توګه هغه د دې سره د دې چیلنج سره مخ دي چې دی خپل معاش خپل ژوند څنګه وژغوري دی د دې نوکری د دې دنده څنګه پاتې شي غټ چیلنج دا دی
او په خپل داسې تورونه هم د خبریالانو د سازمانونو لخوا لګول کیږي چې د عمران خان حکومت په رسنیو یا مطبوعاتو باندې بندیزونه زیات کړي دي او یا بیا نور هم سخت کړي دي په خپل د خبریالانو سازمانونه او خبریالان سوي
کاکر سه هم د سیده په خپل باندې د مختلف مطبوعاتي چینل لکه ټي وي چینل یا خبرونه چې دغه ایډیټران یا دغه سینیئر سیریا کم جرنالستان چې په خپل دي یقینا دغه د سنسرشپ خبره کیږي چې په پاکستان کې سنسرشپ ډیر زیات دی هغه سنسرشپ بیا دی وی چې لکه مونږ څنګه خو د سی وخی چې دا په پاکستان کې د سپلې زرداری چې په خونه صدر دغه انټرویو نه چلی دی د مولانا سی بیا دغه د مختلفو خلکو په ټلویزیون چینل او هغه صحافیان کا ال تو نوې په ټي وي باندې اگر اچھا سوشل میڈیا پر ٹویٹر باندې بیا ٹویٹر کی چیز زمادہ انٹرویو نن پروگرام زمادہ شوی مونږ ریکارڈ کړو هغه بند شو دا سنسرشپ ته بیا د دې سره یو سنسرشپ یو بل نمونه د خپل صحافیانو چې یو سنسرشپ داري چې سلف سنسرشپ مونږ خپل سنسرشپ کو خپل سنسرشپ څنګه کو چې کزدا خبر چلو ماته سبا مسله جوړیږي دی بیا مسله څنګه دی چې زمادہ ټي وی د پر زمادہ هبا د پر ضروری دی چې ماته پیسې ملو شي ماته اشتہار ملو شي کزدا خبر چلو ماته اشتہار نه ملويږي ما باندې مختلف قانونونه یا بندیزونه لګي د حکومت د طرف نه د نور طرفونو نور طرفونه نو هغه د سنسرشپ سلسله هغه بیا ښکاره ثبوتونه دی په خپل باندې هغه جرنالستان په خپل وی هغه خلک چې په ټي وی او باندې پروګرامونه کوي په خبرونو کې لیکل کوي نو هغه سنسرشپ او ځینې پکې دسی هم کاکل سیب کسو مغه دی په ښکاره نه وي او خو په پښا باندې وي چې د پاکستان په تیر تاریخ کې په دې کې د فوزي امران وخ راغلي دی په دې کې فوزي مرش لګن راغلي دسی وخت کله په میډیا باندې نه راغلي د سنسرشپ د سخوالي لکه د پاکستان تحریک انصاف په دې حکومت کې کم صف وخت په میډیا باندې خصوصي
ډیر مننه فضل عزیز صاحب کور ودان او ښه سفرونه درته غواړم
ډیر مننه مهرباني تاسو خوشاله سم ثانک یو
زات منو بيدون کاولیدون کو خپرونه د عوام لري او ستاسو د ملکیت خډیره مننه کو چې تر داده مزمک سره په خپرونه کې مالیاس د محل زود قلا عبد الله ولوري ته چې هلته د روختیا چارواکي وایي چې د خوار زواکۍ کچا ورستر بل په زیاتې دوده تفصيلات تاسو ته راغون کړی دي نعمت الله سرحدي چې د روختیا د زینو چارواکو سره پر کې غږیدل هم دي
د کوشنی او د مور د شسیت د پاره دلته په چمن سره د شهر کې طبيبان به سرحد یعنی ام اس اف یو طبي مرکز د ډیر وخت څخه پرانستل دی چې دلته نه یوازې د چمن او شاخ واسیمو څخه د علاج د پاره راتلونکي زنانو او د کوشنیانو علاج کیږي بلکې د افغانستان د سوهلي ولایت کندهار او سپین بولدک څخه ناروغان دلته د علاج د پاره راځي دلته کارکونکو یو ډاکټر ناصر وای چې په مندو او نوې جوړدونکو کوشنیانو کې د خوراک کمی غټه ستونزه ده چې د دوی علاج دوی د خپل وسه پر دلته کوي خو بیا د نورو درملونو د پاره کوټه ته استوی
دلتا چمن کې زمون د میسب کم فیسیلیټیز چې دی د پیډز وارد کې هغه بیسیکلی دی د خوراک د کمی د وژنې څخه کمی مسلې راځي هغه کشنیان لپاره ځکه چې بلوچستان کې دا یو ډیر غټه ایشو ده د ګورنمنت د سایډ نه دا ایشو دونه نه هایلایټ شوی خو ایم ایس ایف خپل ټول کوشش کوي چې دغه پیشنټ چې دی پراپرلی ټریټ کړي د دې نه علاوه موږ دلته هر قسم پیشنټ چې دی هغه ټریټ کوو ایڈمٹ کو اکارڈنگ ٹو پیشنٹ نیڈس زمنگ دل تس خپل یو کرائیٹیریا داغے مطابق منگ چې پیشنٹ راشی اگر منگ ٹریٹ کو کل منگ سے ٹریٹمنٹ نہیں منگے بیک واٹ تاست
د طبيبانو بیا سرحد په دغه طبي مرکز کې د کوشنې د پیدا کېدو په محل د مندو علاج هم په پراخه کچه کیږي ډاکټر لوکمان چې دلته یو میډیکل افسر دی دوی وای سیواز په تیر کال کې دلته 4322 ماشومان پیدا شو چې هم د کوشنې او د کوشنې د مور علاج دلته وسو او مفت دارو درمل هم ورکول شو
څلور زره درې سوه دوه ویشت ماشومان پیدا شوي که نه زموږ د برتن یونټ کې او دا کال خو ماشاءالله مطلب اوسه پورې لا فکر نه دی اپډیټ شوي که نه خو شپاړس سوه یولس ماشومان دا کال صرف زموږ نرسری ته راغلي دي او هغه کې موږ 577 ایډمټ کړي دي او دا باقي چې دین دا موږ ابزرویشن باندې کتلي دي بیا لیږلي دي ښه شي بس بیا ولې کورته
د چمن سیول اسپیټال شوبه اتسات کې هم دغه طبيبان به سره د ډاکټران د مریضانو علاج کوي. کوم چې ببم د ماکا یا پر روډ اکسیډنٹ او یا نور اتساتو کې روبل کسان وي دلته د علاج د پاره راوړل کیږي. دا وخت په بلوچستان ایالت کې د سیتی روغتیا د پاره کارکونکو عالمی خیریه مؤسسو کې د ایم ایس ای برخه زیاته ده. چې دوی په ډیر مر جمالی کوټه بنظر شي د اسپیټال او مفتی محمود اسپیټال کوشلاخ کې مرکزونه لري چې دلته د مختلفو ناجوړي د علاج کولو سره سره مفت دارو درمل هم ورکول کیږي. نعمت الله سرحدي، وایس اپ امریکا، دیوار ریډیو ټي وی، چمن.
د وایس اف امریکا جبه دا ګلو کتر منور دغه خبرونه لا دوام لري او اوسه هم د تورخم د دروازې باندې د تجارت حال در سره شریکو چې د پاکستان د دوو میاشتو لبند اورسته یوري بیا هم په جزوی توګه د ځینی وړو او نور خوراکي توکو لیږدونې اجازه ورکړې د تجارانو ته چې افغانستان ته ولښتوي. ابراهیم شنوار باندې نور تفصیل په دې ریپورت کې راکوي.
د دوه میاشتو بندیز نه پس پاکستان یو ځل بیا تورخم دلیاري افغانستان ته د فاین آټا یعنی سپینوړو ترمیدي او سوجي وړلو اجازه ورکړي. البته سخت کال په 1 جولای د دغې درې خوراکي شیانو ترڅنګ په وړو لګول شوی بندیز تر اوسه نه دی ختم کړای شوی. تورخم او پېښور کې د وړو د تاجرانو ترلاسه شو معلوماتو له مخه د دوی او د پاکستان مرکزی حکومت ترمنځ د اوږدو خبرو اترو نه پس په 23 سپتمبر یو ځل بیا د سپین وړو یعنی فاین آټا ترمیدي او سوجي افغانستان ته د صادرولو امر ورکړی شو. د دغې تاجرانو په وینا د دغې حکومتي امر نه پس د دغه خوراکي توکو نه ډک ګاډو د تورخم پولي اړخ ته حرکت کړی او دا مهال قریبا 8 ډک ګاډي د تورخم پولي ته رسیدلي. چاته چې د وړو تاجران د کسټم عملی سره د کسټم ډیوټي تعینولو کې مصروف دي او تاجرانو امکان څرګند کړی چې نن یا سبا به د ګاډي افغانستان ته اولګلې شي. د دغه باوجود چې په مکمله توګه د وړو افغانستان ته وړلو اجازه نه ده ورکړی شوې، خو په تورخم کې موجود د وړو یو اکسپورټر جمال اپریدی وایي سف امریکا ډیو ته وویل چې داسې کولو سره به نه یوازې حکومت ته بلکې هغوی ته او ترانسپورټرانو ته هم مالی ګټې ترلاسه شي.
نو فتا جی تاسو سر جو حکومت ته ډیره فائدہ راسیږي. نو او بالکل ډیره ته مو فائدہ راسیږي. ایکسپورٹ ته ایکسپورٹ کو جکل دے ریټ کی ہیڈ تو مثال لري چې څومره ایکسپورٹ کیږي ملک لا فائدہ کاغه وړوي او کاغه بل شی یار څه چې ایکسپورٹ کیږي ټول فائدہ دی. مو سره بالکل تو هغه لګي تړلې ده کنه. دې زیاتې چې کوم دے حکومت فائدہ او کم چې کوم دے زیاتې ٹرانسپورٹرانو فائدہ او دې حکومت فائدہ کنه. او بس ایجنټ هم خپل روزګار رواني کسب کلیر ایجنټ
د جمال اپیدی په وینا د جولای په اخره کې په بړو افغانستان ته وړلو باندې لګول شوی بندیز نه وړاندې به تورخم د لیاري د ورځې په کچه 15 نواخره تر 15 پورې د وړو نه ډک گاډي افغانستان ته وړای شول. هغه ویل چې پاکستان د خپل خوراکي ضرورتونو تر سر کولو په غرض دغه بندیز لګول او اوس چې د سوجي فاین آټا او ترمیدي اجازه ورکړی شوی نو هغه ایلمندي چې د وړو اجازه به هم ورکړی شي. پتورخم کې د ځای کسٹم کلیرنګ ایجنټانو ترلاسه شو معلوماتو لمخه د تیرو 2 میاشتو بندش په محل افغانستان ته په پټه دوړو وړلو یا سمګلنګ کې اضافه هم شو او فقط 4 ورځې وړاندې د کسٹم عملی د تورخم په پوله د پرچون سامان وړلو والی یو ګاډی نه د سلګونو پښمیره کې دوړو بورې نیولې وي. د معلوماتو لمخه پاکستان له اړخه لګول شوی بندیز لوجه د پولي پوري غاړه د وړو بای هم اوچته شوې وي. ابراهیم شینواری، وایس اف امریکا، ډیوا، خیبر.
کینو چې په ازادۍ او مرکبا ځانته یو لار خوخوم. ما ته پته وا چې کز ځان د یو نه بیلوم نو بلبا لازمن خوخوم
که بل څوک کوي او کنا تهی کار صحیح.
د هر انسان ژوند باید د بل لپاره یو مثال جوړ سي.
د هر عمل یو عکس العمل ضروری. د انسان لاس ته حق سره راځي چې صحیح کړي.
تاسو هم بدلون راوستئ سي.
تاسو هم بدلون راوستئ شئ.
تاسو هم بدلون راوستئ شئ. دا ټول په یو وخت کې عادي خلک وو، خو د نورو په ژوند کې یو لوی بدلون راوسته. که هغه وړوکی وي او که غټ، تاسو هم دغه بدلون راوستلی شئ.
بی بی شیرینا د هفته و ورځې د پاکستان په وخت د سهار شپږ نیمو نه تر د 8 نیمو بجو پورې کتلې او اوریدلې شئ.
تاسو مونږ په ټولنیزو وبپاڼو هم سره لې شئ. فیسبوک POADIVA، ټوئیټر @VOADIVA، انسټاګرام POADIVA او په یوټیوب POADIVA نیوز. خبری خپرونه هم په دې ځای پای ته ورسیدل. د دې خپرونې وروسته به تاسو د ډیوه ډاکټر خپرونه د مجاهد جواد صاحب سره اورئ، او تر هغو به موږ هم ورسره په مخه ښه وکړو. زه ستاسو قربانه منازه شهید
او زه نصر کاکړ،
او تخنیکي اړخ ته زموږ همکاره د دې خپرونې پروډیوسر نایله محمد، هغوی نه هم مننه. او تاسو په لویه لاس پاروسه لوړه و اباده اوسئ. Thank you.